د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د ستمبر د میاشتې 18 نیټه ده وخت چې بده په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوې دي 5:30 بجې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسپښین 9 بجې شوې دي وایس آف امریکا ډی ریډیو د نیمې ګنټې د خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام سلیمی شوایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د سعودي عرب د تیلو په مهمو مرکزونو د ډرون حملو په نتیجه کې پیدا شوی تاوتریخوالی وروسته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د امریکای عسکرو لخوا په ایران څه قسمه حمله به د سعودي عرب په مرکزونو باندې شوو بریدونو په تناسب وي د هندوستان قوم پرست بھارتی جنتا پارٹی لخوا د خپل کنټرول لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلولو شپږ هفتې وروسته د هند سپریم کورٹ چارواکو ته حکم کړی چې د همالیا په لانجمنه سیمه کې حالات معمول ته راوستلو لپاره هر ممکن کوشش وکړي او افغانستان کې د نیټو پوځي مشن وایي چې یو امریکایي پوځي د ګل یا دوشنبه په ورځ وجل شوی دی چې برسره روان کال افغانستان کې د وجل شوو امریکایي پوځیانو شمیره 12 ته رسیدلې ده اوس وکی د خبرونو تفصیل ته د سعودي عرب د تیلو په مهمو مرکزونو د ډرون حملو په نتیجه کې پیدا شوی تاوتریخوالی وروسته د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د امریکای عسکرو لخوا په ایران څه قسمه حمله به د سعودي عرب په مرکزونو شوو بریدونو په تناسب وي د ګل پورس په وایټ هاوس کې ډانلډ ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې دا خبره به ډیر زر معلومه شي چې دغه حمله ذمہ وار څوک دي وړاندې دغه صدر ډانلډ ټرمپ په اوبل دفتر کې د بحرین شاهزاده سلمان بن حماد بن عیسا الخلیفه سره د لیدو کتو وروسته خبریالانو ته ویلي چې هغه د ایران سره جنگ نه غواړي خدای هم ویلي چې امریکا د بل هر یو هیواد نه زیات هر قسم جګړې لپاره تیار ده د هندوستان قوم پرست بھارتی جنتا پارٹی لخوا د خپل کنټرول لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلولو شپږ هفتې وروسته د هند سپریم کورٹ چارواکو ته حکم کړی چې د همالیا په لانجمنه سیمه کې حالات معمول ته راوستلو لپاره هر ممکن کوشش وکړي د سپریم کورٹ ججانو د هندي حکومت نه غوښتنه کړې چې د سکولونو هسپتالونو او د تګ راتګ سهولتونو خپل معمول ته راوستل یقیني کړي خو سپریم کورٹ حکومت ته داسې سند ویلي چې د کشمیر وروستۍ لانجې حل راوستلو لپاره کوم خاص ګامونه پورته کړي هندوستان په 5 اگست د خپل واک لاندې کشمیر نیم خپلواکه حیثیت ختم کړی و افغانستان کې د نیټو پوځي مشن وای یو امریکایي پوځي د ګل یا دوشنبه په ورځ وجل شوی دی چې برسره روان کال افغانستان کې د وجل شوو امریکایي پوځیانو شمیره 12 ته رسیدلې ده نړیوال ځواکونو په یو بیان کې ویلي امریکایي پوځي د عملیاتو په وخت وجل شوی خو نور زیات تفصیل یې نه دی ورکړی د ترکی ایران او روس صدرانو د شام کورنی جنگ یو حل راوستلو لپاره د ګل پورس انقره کې درې اړخیزه غونډه کړې په کال 2019 کې د قزاقستان سرخار کې شروع شوی د استانه امن عمل په نوم دغه غونډه کې رجب طیب اردوغان حسن روحانی او ولادیمیر پوتین شام کې د یاغیانو اخیری پاتې مرکز ادلیب پر راتلونکي باندې د سختو اختلافونو باوجود د یو بل سره په همکارۍ باندې توجه ورکړې ده د ترکی صدر اردوغان د غونډې په وخت ویلي دوی د شام سیاسي یووالي او علاقائي سالمیت لپاره د یو اوږدمهاله سیاسي حل ترلاسه کولو لپاره پوره اتفاق لري اردوغان یو ځل بیا د دې ژمنې کلکه اراده څرګنده کړې چې د شام کورد ملیشه به په نخښه کوي د دایښ تندرو ډلې مرستیالان دغه ډلې پټ شوي مشر ابوبکر البغدادي نبی خپور شوي پیغام باندې خوشاله کوي چې پکې بغدادي وای د امریکای او د اتحادي ملکونو خلاف جنگ د ختمېدو نه ډېر لري دی د 13 منټو اوږد آډیو پیغام کې ابوبکر البغدادي خپل مرسیالانو ته وای چې امریکا اوس د افغانستان او عراق په خټو کې ورډوبېږي او دا چې واشنگتن په سیمه او ټوله نړۍ کې د خپلو اتحادیانو مدد کولو طاقت نه لري امریکایي چارواکي او سیلونکي د بغدادي د وینا کتنه کوي کوم چې د داعش الفرقان میډیا څنګه د ګل پورس خبر کړی دی کچری د دغه پیغام خو پخله وشو نو دا به د اپریل د میاشت راهسي د بغدادي اولنې پیغام وي
د د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د سعودي عربستان د تیلو په مهمو مرکزونو باندې د حوثي یاغیانو لخوا د ډرون حملو په نتیجه کې پیدا شوی تاوتریخوالی وروسته د امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د امریکایي عسکرو لخوا په ایران څه قسمه حمله به د سعودي عرب په مرکزونو شوو بریدونو په تناسب وي. نوموړي دا خبرې د ګل پورس پوینټ هاوس کې خبري اعلان ته کړې دي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د تیلو په مهمو مرکزونو د ډرون بریدونو وروسته پیدا شوی تاوتریخوالی په ترڅ کې امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ د ګول یا دوشنبه په ورځ ویلي د امریکایي عسکرو لخوا په ایران څخه قسمه برید به د سعودي عرب په مرکزونو شو بریدونو برابر وي. د ګول په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت چې کله د امریکایي صدر نه د خارجي چارو سیکرټر مایک پمپیو لخوا نیخ په نیغه په ایران د دغه بریدونو د تور لګولو په اړه پوښتنه وشوه، نو صدر ټرمپ وویل زه فکر کوم چې مونږ یو شان یو. زما په فکر مونږ غواړو چې دغه خبرې اخیری شمیرې معلومې کړو او بیا به څه قسمه فیصله کوو. صدر ټرمپ زیاته کړې ده چې دا خبره به ډېر زر معلومه شي چې دغه بریدونو ذمہوار څوک دی. وړاندې دغه صدر ټرمپ په اول دفتر کې د بحرین شاهزاده سلمان بن حماد بن عیسی الخلیفه سره د لیدو کتو وروستو خبریالانو ته ویلي چې هغه د ایران سره جنگ نه غواړي. خدای هم زیاته کړې وه چې امریکا د بل هر یو هیواد نه زیاته څه قسمه جګړې ته تیار ده. امریکایي صدر وروستو دغه ویلي سره د دې هر څه چې مونږ ویلي مونږ غواړو چې د جنگ نه ډډه وکړو. د صدر ټرمپ نه چې کله یو خبریال دا پوښتنه وکړه چې آیا هغه د سعودي عربستان سره څه قسمه ژمنه کړې چې امریکا به د سعودي عرب حفاظت کوي، نو نوموړي په ځواب کې ویلي نه، ما د سعودیانو سره داسې څه ژمنه نه ده کړې. مونږ له پکار ده چې د سعودیانو سره کینو او په ګډه په دې کار وکړو. امریکایي صدر په دغه مهال دا اعلان هم وکړو چې د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو او نور ستر چارواکي به د سعودي عربستان سفر کوي. د سعودي عربستان د تیلو په مهمو مرکزونو شو ډرون بریدونو وروستو که یو خوا په منځني ختیځ کې اړې ګړې سیوا شوې، د دغه بریدونو وروستو په نړۍ کې د تیلو بیې هم 15% سیوا شوې دي. د تیلو د نرخونو سیوا کېدو په اړه د وایس اف امریکا د یوې پوښتنې په ځواب کې امریکایي صدر ویلي موږ په خپل هیواد کې په پراخه کچه تیل لرو، دغه ګراني به په موږ څه قسمه اثر ونه غورځي او زه نه ګڼم چې د دغې به په نړۍ هم څه اثر وي. خو دا خبره ښکاره ده چې دغه زیاتې بیې به په امریکا هیڅ اثر ونه غورځوي. د سعودي عربستان د پوز ویان هم د ګل په ورځ دعوه کړې چې د دوی د تیلو په مرکزونو شو بریدونو کې ایراني وسله کارول شوې. په یمن کې ایران پلوا حوثي یاغیانو د دغه برید ذمواري په غاړه اخیستې. د دغه برید سره د سعودي عربستان د تیلو پیداوار د ورځ په حساب 15.1 میلیونه بیرله کم شوی. خو د امریکا د خارجي چارو سیکرټر مایک پمپیو به د څه ثبوتونو وړاندې کولو په ایران تور لګولې او د یمن نه د دغه بریدونو امکان یې رد کړی. اخوا د عراق میډیایي رپورټونو تر مخه دغه برید د عراق جنوبي برخو نه ترسره شوی چرته چې ایران پلوا ملیشا واک اختیار لري. که څه هم د عراق حکومت دغه خبره رد کړې چې ګنې دغه برید د دوی د خاورې نه شوی دی.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ترکی، ایران او روس صدرانو د شام کورنی جنگ یو حل راوي سول لپاره د ګل پورس په انقره کې درې اړخیزه غونډه کړې ده او دغه غونډې ته د ترکی صدر ویلي دي چې دوی د شام سیاسي یووالي او علاقایي سلامیت لپاره د یو اوږدمهاله سیاسي حل ترلاسه کولو لپاره پوره اتفاق لري. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار اشفاق محمد وړاندې کوي.
د شام خانه جنگی د ختمون پر سر تیر او ورځ ترکی، ایران او روس صدرانو درې اړخیزه ناسته په انقره کې کړې ده. کال 2011 کې په قزاقستان کې شروع شوې دا درې اړخیزه ناسته چې د استانې سولې پروسې په نوم پیژند شي، دې ور پکې د ترکی صدر رجب طیب اردوان، حسن روحانی او ولادیمیر پوتین برخه اخیستې او خبرو کې یې د شام په ادلب سیمه کې د جنجال پر سر د اختلافاتو باوجود همکارۍ باندې خبرې کړې دي. ادلب سیمه شام کې د بیلتون خوخو وسلوالو یوازینی او اخیری پاتې مرکز دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوان وویل شام کې د اتحاد او سیمه ایز سلمیت لپاره د خبرو په لار د مسلې په حل کولو موږ مکمل متفق یو. نوموړي د یو ورځنۍ غونډې خبرو په حق له دغه د سر خبره وکړه. اردوان د شام کورد وسلوالو په هدف کولو خپله کلکه ژمنه یو وار بیا تکرار کړه. ده وویل د دریا فرات په ختیځ غاړه شام کې به ترخګر د خپل جالی نه وباسو او د ترخګرو پر ضد به خپل کوششونه بلې مرحلې ته رسوو. ترکی د کورد وسلوالو تنظیم وای پی جی یو ترخګر تنظیم بلی او په ترکی کې د اړی ګړی په پیدا کولو باندې یې تورن کوي. خو د داعش پر ضد جګړه کې وای پی جی تنظیم د امریکا نږدې او کلک ملګری دی. تیره میاشت د امریکا او ترکی جرنیلانو یو لوزنامه لاسلیک کړې چې تر مخه به یې د وای پی جی څخه د ترکی سرحد د محفوظولو لپاره یو خوندي سیمه جوړول کیږي. خو څېړنکار وایي چې د ناټو دغه دواړو ملکونو ترکی او امریکا ترمنځ د دغه لوزنامې په لړ کې ډېر مهم خبرې لا هم هلته نه دي رسېدلې. د روس صدر ولادیمیر پوتین او د ایران صدر حسن روحانی د ترکی صدر رجب طیب اردوان د دې خبرې سره طرفداري وښوده چې کچرې امریکا د رواني میاشتې تر اخره خوندي سیمه د ترکی په سرحد جوړه نه کړه نو ترکی به په خپل سر د وسلوالو پر ضد ګام پورته کوي. د ایران صدر حسن روحانی شام کې د امریکا په موجودیا باندې نیوکې وکړې. د ویل چې صدر ټرمپ تیر کال ویلی وو چې د شام نه به امریکایي پوځ وباسي خو د ده دغه وعده لکه د نورو وعدو په شان وا یعنی دروغ وا. د ویل دا ضروری ده چې امریکا دا سیمه په مکمله توګه پرېږدي چې د شام حکومت د دریا فرات په ختیځ او شمال کې خپل خپلواکي پر ځای کړي. د روس صدر هاغلی پیوتن د ترکی د مداخلت مرسته وکړه او وی ویل چې هر ملک حق لري خپل سرحدونه محفوظ کړي خو په یو شرط چې کله خطر ختم شي بیا به خپل ځوابي کاروایی ختموي. د روس صدر د شام د خپلواکۍ خبره بیا تکرار کړه. څېړنکار وایي د ایران صدر حسن روحانی ته یو بردوان او پیوتن شک کوي چې ګنې امریکا د یو پټ پلان لاندې دغلته یو خپلواکه یا آزاد کورد ریاست جوړول غواړي. د استنبول په یدیتیو یونیورسټۍ کې پروفیسر مسعود کاسین چې د نړیوالو چارو کارپوه دی وایي ضروری خبره دا ده چې څنګه به ترکی ایران او روس مخ په وړاندې ځي او په ګډه به یو لار راوباسي. د زیاتوي چې دوی د سیمه ایز سلمیت پر ځای کول د دغې تحفظ او د شام د خپلواکۍ خبره کوي. څېړنکار وایي چې د ترکیې او امریکا ترمنځ د وای پی جی وسلوالو پر سر مخ په زیاتېدونکې تاوتریخوالی د روس د صدر ولادیمیر پوتین یو بل مقصد هم پوره کوي. هغلی کاسین وایي چې د روس اخیری هدف دا دی چې غواړي ناټو او د ترکیې او امریکا سره اړیکې کمزوري کړي. دې درې واړه مشرانو دا هم اعلان وکړ چې دوی په دې خبره باندې متفق شوي چې یو کمیټي به جوړوي کومه چې بعد د شام لپاره نوی آئین لیکي. هم د دغه کمیټې په غړو باندې د اختلافاتو په وجه خبرې د څو میاشتو راهیسې پر ځای ولاړې وې. د روس صدر کمیټې د لومړۍ غونډې په حق له باندې کومه نیټه نه ده اعلان کړې. بلخوا د ادلب د راتلونکي په اړه هم اختلافات پر ځای پراته دي. د ترکی صدر په ادلب کې د یاغیانو پر ضد د شامی پوځ د حملو د ختمون لپاره هلې ځلې کوي. ترکی ویره لري که چېرې دغلته کې عملیات سیوا کیږي نو د دغې سره کډوال په لوی شمېر ترکی اړخ ته اوړېدای شي. تیره هفته د ترکی سور صلیب ادارې ویلی وو چې تر 15 لکو پورې د ادلب نه کډوال د ترکی سرحدي پولې ته نږدې په کډه تللي دي. ولې د روس صدر ولادیمیر پوتین په ادلب کې د شامی پوځ د عملیاتو کلکه دفاع وکړه. د غونډې شروع کېدو په وخت نوموړي وویل چې د محفوظه علاقې جوړول دي په دې مقصد نه وي چې چرته وسلوالو ته د وسلې پورته کولو ځای په لاس ورشي. د زیاته کړه موږ به د ترخګرو پر ضد زیات ګامونه اخلو چې ترخګر کوم چې د ادلب سیمې څخه راځي تبا کړو او د هغوی دغه خطر ختم شي. تیر کال د ترکی صدر طیب اردوان او د روس صدر ولادیمیر پوتین یو لوزنامه لاسلیک کړې وه کومه چې په ادلب کې د شامی پوځ لخوا د حملې سره ماته شوه. دغه لوزنامه کې دا خبره هم شامل وه چې د ترکی پوځ به د وسلوالو او شامی پوځ ترمنځ محفوظ ځای کې 12 څارنې پوستې جوړوي. ترخګره ډلې د ډزبندۍ د لوزنامې نه بهر ساتل شوې وې خو ترکی او روس خپلو کې په دې یو سلا نه وو چې کومه ډله ترخګر ده او کومه ترخګر نه ده. د ایران صدر حسن روحانی په دې خبره زور ورکړ چې د شام پوځ دې په ادلب خپله قبضه بیرته پر ځای کړي. د ترکی یو بل څېړنکار او پخوانی سفارتکار ایډن سلجان وایي که ترکی خوښه وي او که نه وي اخري خبره همدا ده چې د ترکی د پوځ 12 پوستونه ګیر چاپیره د روس پوځ د تحفظ لپاره لکه د پولیس موجود دي. او د دې سره سم د شام پوز ادلب ته ور داخليږي کوم چې د ترکی د پولیس سره 15 کیلومتر اوږده پرته علاقه ده او ترکی خپل سرحدي دیوال د وړاندې څخه خه مضبوط کړي دي په دې غرس کوم کډوال ترکی ته وانه وړي ځین سړنکار دا هم ګمان کوي چې اردوان کې دیشي دا هم کوشش کوي چې یو داسې لوزنامه وکړي چې پکې د ادلب یاغیانو سره د مرستو څخه لاس واخلي او په بدل کې به ایران او روس د شام سره د ترکی په پوله د محفوظه علاقې د جوړولو لپاره د ترکی د دریز ملاتړ د کورد وسلوالو ډلې وای پی جی پر ضد وکړي او بیا به ترکی ته د شام نه تللي نږدې 1.5 لک کډوال د کومو چې 13 ورځ د ترکی صدر طیب اردوان ذکر هم وکړ بیرته په دغه سیمه کې میشته کړي.
دا د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. هندوستان د هندوستان قوم پرست پارتیا جنتا پارٹی لخوا د خپل کنټرول لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلولو شپږ هفتې وروسته د هندوستان سپریم کورټ د ملک چارواکو ته حکم کړی دی چې د همالیا په دغه لاندې سیمه کې حالات معمول ته راوستلو لپاره هر ممکن کوشش وکړي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان د وایس آف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د هندستان حکومت د کشمیر خصوصي حیثیت د تیرې میاشتې په 15 نیټه ختم کړو. د کمې لاندې چې بعد د ځایي خلکو نه علاوه بل چاته د ځمکې اغستو، سرکاري نوکرو او وظیفو اغستو او په ریاستي سملو کې د ووټ اچولو او نور اسانتیاو ترلاسه کولو حق نه. د دغې خصوصي حیثیت د ختمېدو را په دیخوا په کشمیر کې په ځینې بندیزونو کې نرمۍ راوستلې شوې او زیاتره ځمکني رابطې بیا نه پر ځای کړي شوې دي، خو د دې باوجود ویل کېږي چې د کشمیر زیاتره برخې بندې پرتې دي او د انټرنیټ سہولت لا تر اوسه نه دی بحال کړی شوی. که څه هم سکولونه پرانستل شوي او طالب علمان خپل کلاسونو لورځي، د یوې اندازې تر مخه زر کسان چې پکې د سیمې سیاسي مشران هم شامل دي په وکیت کې چولی شوی. اوس د عدالت دا فیصله د هغه خواستونو په جواب کې راغلی چې پکې په کشمیر کې لګول شوي بندیزونه چیلنج کړي شوي دي. په موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ د بندیز لوجې لیکوال انورادا باسن وایس اف امریکا ته ویلي چې نوموړی لا تر اوسه خپل اخبار کشمیر ټایم کې لیکل نشي کولی. میرمن باسن ویلی چې د سلویخت ورځو بندیز باوجود د رابطو پروسه بیا نه پر ځای کول ډیر په رو روانه ده. د هندستان ستر عدالت ویلی چې کامی امنیت په ذهن کې ساتلو سره عام ژوند زر تر زره نارمل حالت ته راوستل پکار دي. حکومت عدالت ته خپل دریس کې ویلی چې د لا اینڈ آرډر پر ځای ساتلو لپاره دغه بندیزونه ډیر ضروری دي او د دې مثال یې سداسې ورکړی چې د داسې کولو سره تیرو وختونو کې د اړیګړی په وخت په یاد سیمه کې په لویه کچه د مرګ جوبلې مخنیوی شوی. د تیرو درېو لسیزو راهسې روان تشدد کې په لسګونو زره کسان وجلی شوي چې ورسره د هندستان د ولکې لاندې کشمیر یو رقم تباه کړی شوی او د هند حکومت د دغه تشدد تور په بلتون خوښو یاغیانو باندې پوره کوي. حکومتي وکیل توشر مهتا عدالت ته ویلي چې د کله راهسې دغه بندیز پر ځای کړی شوی یوه ګولۍ هم نه ده چلولې شوې او یو تن هم نه دی وجلی شوی. د کله راهسې چې د کشمیر په آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شوی د دوو کسانو د مرګونو راپورونه راغلي او دغه مرګ جوبلې پاړه بیلابیل دریزونه مخې ته راغلي. یو تنکی هلک اسرار احمد خان د دې میاشتې په پیل کې په سرینګر کې وجلی شوی چې په اړه یې ځایي خلک وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په مهال وجلی شوی. حکومت وایي چې هغه تن په کاڼي لګېدلی و. یو بل 60 کلن دوکاندار چې 13 میاشت د خپل دوکان دننه په ډزو ویشتل شوی په اړه حکومت ویلي چې هغه د وسلوالو لخوا وجلی شوی. کله چې هغوی ورته د دوکان بندول وویل او د ترې انکار وکړو، د پولیسو چارواکو ویلي چې وسلوالې ډلې خلکو ته پیمپلیټو کې خبرداري ورکوي چې خپل دوکانونه، بینکونه او پیټرول پمپ بندې وساتي چې مقصد یې د ژوند نارمل حالت ته راتللو کې خنډانه چول دي. هندي کشمیر ته د خبریالانو په تګ او د هلتنا د راپورونو ورکولو د بندیز په اړه مامورینو خپل دریس کې ویلي چې په دوی او عام ولس کې ورته د پیژندلو کولو مشکلات وي.
د وایس آف امریکا ډی ریډیو دی. افغانستان کې د نیټو مشن وای چې یو امریکایي پوځي د ګول یادو شنبې په ورځ وجل شوی دی چې ورسره روان کال افغانستان کې د وجل شو امریکایي پوځیانو شمېر 10 ته رسیدلی ده. دا په داسې حال چې یوې هفتې نه زیات وخت وړاندې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د افغانستان د سولې په سر خبرې اترې ختم کړې بي. نور حال په دې حق باندې د وایس آف امریکا رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
په افغانستان کې مېشت نړیوال ځواکونو یو بل امریکایي عسکر ته ګول یا د دوشنبه په ورځ د وژنې پخلی کړی. د کاتی ماموریت ځواکونه ویلي امریکایي عسکر د فعالیت په مهال وژل سوی دی، خو نور جزئیات نه دي شریک کړي. لا تر اوسه دا هم نه ده په ډاګه چې آیا د عسکر د طالب وسلوالو په ضد په عملیاتو کې وژل سوی. که څه هم طالب وسلوال د بهرنیو ځواکونو په ضد د بریدونو ذمهواري چټکه پر سر اخلي، خو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا میاشت یو بل امریکایي عسکر هم په کابل کې د طالبانو په ځانمرګي برید کې وژل سوی و. شش کال په افغانستان کې د امریکا 18 عسکر وژل سوي. د کال 2015 راهیسې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو جنګېدل پیل کړي، دا کال د بهرنیو ځواکونو ته ډېر زیات زیان رسېدلی. تېره ورځ د امریکایي عسکر د وژنې څخه څو اونۍ مخکې د امریکا طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ختم سوي. افغانستان 18 کلنه جګړه پای ته رسولو او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو باسولو په سر د دواړو خواوو یعنی امریکا او طالبانو ترمنځ معاهده ډېر نږدې ته راغلی وه. خو د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 10 نیټه د سولې خبرو د ختمولو اعلان وکړو. نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د امریکایي عسکر د وژل کېدو پخلی په داسې حال کې وړاندې کړو چې افغان چارواکو ویلي افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو سره په ګډه عملیاتو کې د طالبانو دوه مشرانو په ګډون په لسګونو طالب جنګیالیان وژل سوي. رویټرز خبری ادارې د افغان چارواکو له کوله ویلي چې افغان ځواکونو د امریکایي هوایي ځواکونو سره په ګډه په پکتیا او سمنګان کې د طالب جنګیالیانو په ضد عملیات کړي دي. خبری ادارې د افغان دفاع وزارت له کوله ویلي د شنبه په ورځ په پکتیا کې ترسره شوو عملیاتو کې 15 طالب جنګیالي وژل سوي، خو طالبانو دغه ادعا رد کړې دي. افغان چارواکو ویلي په سمنګان کې د طالبانو مشر مولوي نورالدین د څلورو جنګیالیانو سره وژل سوی دی. دا د ترڅنګ د هېواد د لویدیځې ایالت فرا د ګورنر ویاند محب الله محب ویلي د بهرنیو او افغان ځواکونو په ګډه عملیاتو کې د طالبانو د فرا صوبې مشر مولوي سید عظیم سره د نورو 34 جنګیالیانو وژل سوی دی. په کابل کې د امنیتي چارواکو ویلي د 23 سپتمبر د صدارت انتخاباتو وړاندې د طالبانو او داعش په ضد عملیاتو پلان لري. دا راپورونه تر مخه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د خبرو ځای د انکار وروسته د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د طالب جنګیالانو په ضد عملیات تیز کړی سوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی او زوج پرنړیوال او سیمیز مطبوعاتو کې د سیمه درنړۍ په حالات باندې سراغلی دي. دیتا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
افغانستان کې د جنگ ختمولو لپاره طالبانو سره د امریکای د تیر یو نیم کال راسي د جاري خبرو اترو د ناساپی ختمولو د صدر ترامپ په فیصله په امریکا کې سنجیده او لری نظر لرونکو خلک سډیر خوشاله نه دي. طالبانو سره د خبرو اترو د ختمولو د صدر ترامپ د فیصله په موضوع د امریکای د مشهور اخبار واشنگتن پوسټ په تازه غنه کې د اخبار د نامتو صحافي او د ناول نگار ډیوډ اګنیشیس یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوې ده. د مضمون سرخط ته صدر ترامپ سره لا موقشتا چې د افغانستان خبره را جوړه کی. ډیوډ اګنیشیس د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د پخوانی صدر جیمی کارټر نه پس د امریکای د هر یو صدر دا ارمان وی چې په خپل دور کې د اهم معاملې په باب له مخالف فریق سره سلاوزنامه په کیم ډیوډ کې دستخط کی. په دې سبب په دې ارمان پوره کولو د امریکای موجوده صدر هم څوک ملامت کولې نشي اگر که د نورو صدرانو په مقابله کې دا موجوده صدر یعنی ترامپ لکبرجن او خود غرضه. خو تجزیانگار ډیوډ اګنیشیس لیکي چې په کیم ډیوډ کې طالبانو سره د لوزنامې دستخط کولو ارمان او شوق صدر ترامپ طالبانو سره د عقل نوتی یوې نامناسبې لوزنامې حتمی کولو ته جوړ کړی و، ځکه چې طالبان تر اوسه پورې د ترهګرۍ استعمال خپل یو لوی وسله تصور کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې په ریپبلیکن پارټۍ کې د صدر ترامپ د ټولو نه خوږ او نږدې ملګري سینیټر لینډسی ګراهم د ډیر وخت نه صدر ترامپ ته دا خبرداری ورکول چې د افغانستان د جنگ په سر سلاوزنامه کول دومره آسان کار نه دی او دا لا ډیره لري ده. ډیوډ اګنیشیس لیکي چې سینیټر لینډسی ګراهم تیرو ورځو کې د سر خپل دوه مرکو کې د صدر ترامپ په کارونو ډیر ټکونه کړي وو او د خپل مخالفت په حق کې دا دلیل وړاندې کړی وو چې طالبان ډیر زدیان دي او زلمی خلیلزاد چې دوی سره کومه لوزنامه راغونډه کړې ده دینه به امریکا باندې طالبانو ته گزار کول نور ډیر آسان شي. خو لینډسي ګراهم وایي چې باوجود د دې نصیحتونو او خبردارو صدر ټرمپ زلمی خلیلزاد ته د خبرې راغونډولو او د لوزنامې کولو حکم وکړ او د دې هر څه نه زیات د حیرانتیا کار دا وشو چې د لوزنامې د لاسلیک کېدو د دستوري لپاره ځای کیمپ ډیوډ وټاکلې شو. ډیوډ اګنیشیس لیکي چې صدر ټرمپ د پخوانی صدر اوباما په شان د نوبل انعام ګټلو په چکر کې پریوتی و او دې دپاره طالبانو سره، شمالي کوریا سره او ایران سره د خپلو سختو مخالفتونو او تربګنو باوجود د امن په روغ کولو ځان له یو امتیازي مقام پیدا کولو په تلوسه کې و. خو خوا چې صدر ټرمپ د نمود نمایش د دې لوبې نظر راواپس شو، ځکه چې طالبانو ته د امریکې د صدر په حیثیت کې د دو تر غاړه وتل سمعمولي او اسانه خبره نه وه. ولې چې په قول د تجزیه نګار ډیوډ اګنیشیس د طالبانو لاسونه د بیګنا خلکو په وینو لړلي دي. بله دا چې طالبانو د خبرو اترو په دې ټولو پړاوونو کې د خپل کړه وړنه اډوده ښکاره نه کړله چې دوی به ترهګرو سره خپل ژور تعلق ګینی ختموي. تجزیه نګار لیکي چې د خبرو اترو د ختمولو په لړ کې چې صدر ټرمپ خپل ټویټ پیغام کې د طالبانو په حق له کمی خبرې لیکلې دي، په دې صدر ټرمپ لا حیرانېدل پکار نه دي، ځکه چې طالبانو په دې ټول وخت کې نه خو ټوپک لاندې کېښودو او نه د خپلې خوښې په هدف باندې د ډز کولو سرپا وکړه. زلمی خلیلزاد خپل پوره وس چارو کو چې طالبان د ډز نه رستو کی او داسې خبرې تینا د خولې وباسي چې دوی ګینې افغانستان کې د شر فساد د ختمولو لپاره افغان حکومت سره هم خبرو ته تیار دي. خو د زلمی خلیلزاد د هر کوشش په جواب کې د طالبانو مشرانو انکار وکړو. سینیټر لینډسي ګراهم طالبانو سره د خبرو اترو نه د صدر ټرمپ د واپس کېدو وروسته مضمون نګار سره خپل مرکه کې دا هم ویلي وو چې امریکا د یوې لویې تباهۍ نه په ګوته کې بچ شوه. واشنگټن پوسټ کې چاپ شوی خپل تجزیاتي مضمون کې ډیوډ اګنیشیس نور لیکي چې اوس صدر ټرمپ لا یو ډیره ښه موقع په لاس ورغلی ده چې افغانستان کې ورانه خبره بیا را جوړه کړي. بېشکه چې دې دا کار افغانستان ته د نور فوج د لیږلو بغیر په طالبانو د سیاسي فشار زیاتولو تر مخې ترسره کولی شي، ځکه چې د امن خبرو اترو په دوران کې د طالبانو ډز ډوز او د خونریزۍ عمل جاري ساتل اوس هم د دوی په غاړه کې پریوتی دی.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.